بجی شپې احمد شي بریم داسې جړړو د دې ساده خبرونه دا اوریدونکو هر کله کوم مخکې تر دې چې د خبرونه مطالب تاسو ته معرفي کړم خبرونه د افغانستان لپاره د ملګرو ملتو ځانګړي استازي وویل تر هغه چې پر افغان شوزو اونجونو د طالبانو له لوري لګول شوی بندیزونه لغوه نشي د دوی حکومت په نړیواله ټولنه پرسمیتونه پیښنی روزا اوتن بایووا نن په نیویارک کې د ملګرو ملتو امنیت شورا ته د افغانستان په اړه د خپل راپور د وړاندې کولو پر مهال دا خبره وکړه د دې هم وویل چې په افغانستان کې د کوکنارو کښت له دې وروسته خورا کم شوی دی چې تیر کال د اپریل په میاشت کې د دوی مشر ملا هبت الله د کوکنارو د کر د مخنیوي فرمان صادر کړ اغلی اوتن بایووا د هم شمول حکومت د جوړېدو خبره هم وکړه چې د دې په باور خورا مهم دی د خړو نړیوال پروګرام یا ډبلیو اف پی اټکل کوي چې په افغانستان کې له 15 میلیونه زیات وګړي د خړو خوندیتوب نه لري او 2.8 میلیونه کسان د لوشې د بیړنۍ کچې له وضعیت سره مخامخ دي. دې پروګرام په یو راپور کې چې پرون شنبه په خپل ویبپاڼه کې خپور کړ د غراز ویلې دي چې پر سختو اقتصادي او بشري بحرانونو سربیره ټولنې د سختې حواله عمل هم ځپلې شوې دي. د هند صدراعظم نریندرا مودی به نن په واشنگتن کې د امریکا له جمهور رئیس جو بایدن سره ماښامنۍ وخوري او سبا به په سپینه ماڼۍ کې په تفصیل سره وغږیږي شي. نریندرا مودی نن په نیویارک کې دی. مودی به له امریکا څخه په دې رسمي کتنه کې چې پرون سه شنبه پیل کړي د امریکا کانګرس ته وینا وکړي. د 2014 کال رئیس چې مودی د هند صدراعظم په توګه دنده پیل کړي د امریکا ته پنځم سفر دی. د مودی دا رسمي سفر به د شنبه پر سپایت ورسی شي. پاکستاني پولیسو نن اسوسییټډ پریس اژانس ته وویل چې وطنې د انسانانو د قاچاق په تور نیولې دي. دا کسان د یونان په اوبو کې تیرونه دي وی بړي تر ډوبېدو وروسته نیول شوې دي. په دې پیښه کې تر 500 ډېر کډوال وو چې یو شمېر پاکستانیان وو. پولیس وایي چې نیول شوی هغه کسان دي چې اروپا ته خلک قاچاق وړي قاچاقي وړي. یو کس چې له پاکستان اروپا ته ځي قاچاقبر د 1500 او 800 ډالرو ترمنځ پیسې قاچاقبر ته د 1500 او 1000 ډالرو ترمنځ پیسې ورکوي. په ایران کې د بشري حقوقو دوه ډلو وویل چې کوردی سیاستوال هیمن مصطفی نن د ایران په لویدیځ کې چې سنوندچ په مرکزی زندان کې سهار وختي اعدام شو. د راپورونو له مخې پرون د خلکو یو لوی ډله د زندان بهر راغونډه شوې وه او له چارواکو یې دا غوښتنه کوله چې 14 کلن مصطفی اعدام نه کړي. دا کسان تر سهار پورې له هلته انتظار و. مصطفی په 2012 کال کې د ایران د سپای پاسداران انقلاب د وګړي په وشلو تورن شوی وو. د راپورونو خبر شوی دی چې مصطفی مخکې تر دې چې په اعدام محکوم شي شکنجه شوی وو. اسدی راډو په منځنۍ صفه د ولش پښنې په ټول افغانستان کې اوري. په افغانستان کې تودې هوا ته نړیوال بانک اندېښمن دی. طالبانو مکتبونه رخصت کړي او خلک وایي
بس سش کال گرمی زیاده ده نو مل نوزاد لسوالی هم ده وچکری سره مخت اکثر دیل تا برمی وچ سوی ده ده گرمی پرات اکثر ده و بو سطح دیر اکشت روانه ده.
په دې خبرونه کې به دا هم واوري چې د طالبانو مشر ملا هبت الله اخونزاده پر طالبانو غږ کړی چې د محکمې له حکم پرته دي چا ته سزا نه ورکوي. په نړیوالو موضوعاتو کې امریکا ته د هند صدراعظم سفر څارو او د سپورت نړۍ پروګرام هم لرو. افغانستان له بنګلادیش سره د کرکټ لوبې لري.
د ازادي رادیو خبری ټولګه.
نړیوال بانک په خپل تازه راپور کې ویلي دي چې د روان کال له جون څخه تر اگست میاشتې پورې به په ټول افغانستان کې هوا تر عادي حالت ګرمه وي. په کابل کې د هوا پیژندنې ادارې خبرداری ورکړی چې په راتلونکو ورځو کې به د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې هوا ډېره توده شي. طالبانو د لوی اختر او ګرمۍ له امله ښوونځي د غبرګولې له دېرشمې د چنګاښت تر 12مې رخصت کړي دي. جزئیات په دې راپور کې.
نړیوال بانک د سه شنبه په ورځ په راپور کې ویلي امکان لري چې د روان کال له جون څخه تر اګست میاشتې پورې په ټول افغانستان کې د تودوخې درجه تر منځنۍ کچې لوړه شي. نړیوال بانک زیاته کړي چې د وچکالۍ د دې باثباته هایدرولوژیکي شرایطو سربیره یعنې د ځمکې لاندې د اوبو د سرچینو سیندونو او د اوبو د زیرمو کمښت په پرله پسې توګه د دریم کال لپاره د کښت او حاصلاتو ساحه محدوده کړې ده. د نړیوال بانک د راپور له مخې په افغانستان کې د اورښت اندازه او د واورو د اوبو اندازه له منځنۍ کچې څخه کمه ده. په اکثرو زونونو کې واوره له عادي حالت څخه مخکې ویلې شوې او د ځمکې د رطوبت شرایط د 2023 کال د مې تر نیمایي پورې له نورمال څخه کم دي او د افغانستان په مرکز، شمال او لویدیځ کې د غنمو کروندو ته زیان رسېدلی دی. د تودوخې د درجې لوړوالی د نورو وګړو تر څنګ کروندګر هم له ستونزو سره مخ کړي دي. د هلمند د نوزاد ولسوالۍ او بزګر غوث توحیدی ازادي راډیو ته وویل چې ډېره تودوخه د وچکالۍ او د اوبو د کچې د ټیټوالي لامل شوی چې د دوی حاصلات یې زیانمن کړي دي.
سږ کال ګرمي زیاته ده، نو زموږ نوزاد ولسوالۍ هم د وچکالۍ سره مخ ده. اکثره دلته برمې وچې شوي دي. د ګرمۍ په راتګ سره د اوبو سطح ډېره کښته روانه ده. موږ د مرکزي دولت څخه مداخله تر څو زموږ نوزاد ولسوالۍ ځانګړې پاملرنه وکړي. دلته کاریزونه خو مخکې له پنځه کې د برمو کوشیدو سره اکثره کروندګر، زما په شمول ډېر کروندګر، زیانمن شوي دي.
په همدې حال کې د طالبانو حکومت د پوهنې وزارت پرون په یوه ټویټ کې وویل چې د لوی اختر د رارسېدو او د ګرمې هوا په مناسبت د سړو ولایتونو ښوونځي د غبرګولې له دېرشمې څخه د چنګاښ تر 12 پورې رخصت شوي دي. د ننګرهار د خوږیانو ولسوالۍ یو زده کوونکي موسی هم ازادي راډیو ته وویل چې د ګرمې هوا له امله له ښوونځي رخصت شوی دی.
دا چې ګرمي ډېره زیاته شوې، هغه دولتي مکتبو کې رخصت راکړی دی. تاسو چې غرما کې کورو ته ځئ کېدای شي مریضان شي، هغه دولتي مکتبونه ټول رخصت دي.
د طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې د افغانستان د هوا پیژندنې اداره هم وایي چې په راتلونکو ورځو کې به په یو شمېر ولایتونو کې د تودوخې درجه له منځنۍ کچې لوړه شي. د دې ادارې مسؤول محمد نسیم مراد ازادي راډیو ته وویل چې له نن څخه تر راتلونکو 8 ورځو پورې به په نیمروز، هلمند، کندهار، فراه، زابل، ننګرهار او لغمان ولایتونو کې د تودوخې درجه نوره هم لوړه شي.
د هوا پیژندنې د ریاست د مرکز او ولایتونو د سټېشنونو د هغې ډیټا له مخې چې ترلاسه شوي، په شمال، سویل، سویل لویدیځ او یو شمېر شمال ختیځ او ختیځو سیمو کې د تودوخې درجه به لوړه وي، چې په روانو ورځو کې به دې سیمو کې د تودوخې د درجې د لوړوالي احتمال شته.
ډاکټران په دې باور دي چې د تودوخې لوړه درجه په خلکو کې د هاضمې، زړه او پښتورګو د ناروغیو لامل کیږي او که څوک ورسره مخ شي باید نږدې روغتیایي مرکز ته مراجعه وکړي. یو له دغو ډاکټرانو متین صافی ازادي راډیو ته وویل
که ګرمي زیات بعضې خطرات جدي برای صحت
لوړه تودوخه د انسانانو او حیواناتو ژوند ته جدي ګواښونه لري. په افغانستان کې د میکروبي او هضمي ناروغیو لکه شدید اسهال، کولرا او مرقي چې د اوبو د کمښت لامل ګرځي او په پای کې د زړه او پښتورګو ناروغۍ پیدا کیږي. چل وهل یو له هغو ناروغیو څخه ده چې د لوړې تودوخې له امله پیدا کیږي، په ځانګړې توګه په هغه کسانو کې چې په آزاد هوا کې په کار او کرنې بوخت دي،
بالخصوص اشخاص که در ساحه باز و در مزرعه مصروف زراعت است.
په همدې حال کې د نړیوالو سازمانونو د راپور له مخې افغانستان په پرله پسې توګه د دریم کال لپاره وچکالۍ سره مخ دی، چې د نورو ستونزو تر څنګ یې د کروندګرو کښت هم جدي زیان اړولی دی.
د ازادي راډیو خبرونې اوس شپه ورځ سلیری ساعت اوریدلی شئ.
د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12.89
او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو 0.25 او 0.25 مترو.
ازادي راډیو شپه ورځ له تاسو سره.
د طالبانو مشر ملا هبت الله اخندزاده په یو تازه حکم کې د خپل حکومت لغړی غوښتي چې د محکمې له حکم پرته هیڅ مجرم ته سزا ورنکړي. خو د طالبانو د حکومت له لورې د یو شمېر نیول شویو کسانو د کورنیو غړیو ادعا کړې چې د محکمې له حکم پرته د کورنۍ غړي لا هم د طالبانو په زندانونو کې پراته دي. د طالبانو د مشر دا تازه حکم د سه‌شنبې پرسه خپور شو. نور په دې راپور کې
په داسې حال کې چې د طالبانو حکومت په نړیواله کچه له بشري حقونو نه په سرغړونې تورن دی، د طالبانو مشر ملا هبت الله په یو تازه حکم کې د خپل حکومت له غړو غوښتي چې د محکمې له حکم پرته هیڅ مجرم ته سزا ورنکړي. د ملا هبت الله دا تازه حکم چې د طالبانو تر کنټرول لاندې باختر اژانس خپور کړی پکې راغلی دی چې د سزا ورکولو پر مهال له اړونده کس څخه د انځورونو او یا ویډیو اخیستلو اجازه هم نشته ده. خو د طالبانو د حکومت له لورې د یو شمېر نیول شویو کسانو د کورنیو غړو ادعا کړې چې د محکمې له حکم پرته یې د کورنۍ غړي لا هم د طالبانو په زندانونو کې پراته دي. د طالبانو د حکومت له لورې د کوچني اختر په لومړۍ ورځ د نیول شوي پخواني خبریال، شاعر او لیکوال ذبیح الله عیار کورنۍ وایي دا د لوی اختر رانږدې کېدونکی دی. خو د عیار د نیولو د جرم په اړه تر اوسه دوی ته معلومات نه دي ورکړل شوي. د هغه ورور احمد عیار ازادي راډیو ته وویل
دوه شاوخوا دوه میاشتې کېږي چې د ذبیح عیار نه جرم معلوم شوی، محکمې ته معرف کړی، موږ سره ملاقات کړی، بس دغسې ساتلی طالبانو. دا د قانون خلاف ده چې یو بندي یو سړی ته وساتي او کورنۍ د هیڅ نه خبره نه وي، نه خبر ورکول کېږي چې دا سړی په دغه جرم مو راوړی دی، نه یې محکمه کوي، نه یې جرم معلوم دی، نه یې جرم مخته ښیي چې په دغه جرم مو نیولی.
دی غوښتنه کوي که نوموړی مجرم وي باید محاکمه شي، خو زیاتوي دغسې بې برخلیکه زندانی د هر ډول اصول خلاف عمل دی. ذبیح‌الله عیار د غزنی ولایت اوسیدونکی او چې د کوچني اختر په لومړۍ ورځ د طالبانو له لورې ونیول شو. که څه هم د طالبانو د حکومت ویندویانو د هغه د برخلیک په اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړی، خو له نیولو وروسته د غزنی ولایت لپاره د طالبانو حکومت د اطلاعاتو فرهنګ ریاست ویلي وو چې نوموړی د نظام ضد کړنو په تور د پښتنو لپاره نیول شوی دی. دا په داسې حال کې ده چې د یو شمېر خبریالانو او مدني فعالانو په ګډون لسګونه نور کسان هم د نامعلومه جرمونو په تور د طالبانو په زندانونو کې دي. د قلم لارې ټولنې د مسؤل متی الله ویسا د نیولو څو میاشتې کېږي، خو تر دې دمه یې د خلاصېدو په اړه هیڅ خبر نه دی خپور شوی. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد ویلي چې ښاغلی ویسا د مشکوکو کړنو په تور نیول شوی، هغه چې د متی الله ویسا کورنۍ ردوي. دغه شان شاعر حسیب الله احراري، افغاني الاصل خبریال مرتضی بهبودی، د پوهنتون استاد رسول پارسی، په تیر جمهوري نظام کې د هرات ولایت د خزینه زندان مسؤول عالیه عزیزي، او په دایکندي ولایت کې د تیر جمهوري نظام د امنیت قومندانۍ د جلب و جذب مسؤول صبرو رضایي هم د طالبانو لخوا نیول شوی او د دوی په بند کې دي. د طالبانو د مشر ملا حبت الله په فرمان کې دغه شان راغلی دی چې د اسلامي شریعت له مخې تورونو ته د سزا ورکولو صلاحیت یوازې شرعي محکمه لري. د طالبانو د مشر په دې حکم کې دغه شان راغلی دی چې هیڅوک حق نه لري د محکمې له حکم پرته یو کس په کیبلونو درو او یا هم لختو ووهي، هغه سزاګانې چې د طالبانو ترمنځ عامې دي. سره له دې چې د طالبانو د مشر په حکم کې د یادو سپارښتنو سرغړوونکي مجرمین ګڼل شوي او اړوندو مسؤلینو ته یې د نیولو او قانون ته د سپارلو دنده ورکړل شوې، خو یو شمېر حقوقي کارپوهان وایي چې طالبان د خپلو کسانو د محاکمې لپاره هم تر اوسه کوم قانوني چوکاټ نه لري. د حقوقي چارپو بشیر صفی ازادي راډیو ته وویل د عدلي او قضایي قوانینو د نشتون له امله د طالبانو محکمې نه شرعي او نه هم حقوقي قواعدو ته پابندي.
د دوی د محکمو پریکړې او د سرای محکمو پریکړې سره توپیر نه لري. د طالبانو حکومت داسې کوم زیري قوانین نه لري چې د مغې قانون په نظر کې نیولو سره ټول محاکم یو ډول پریکړې وکړي او یو ډول مختلاټ شي.
پر افغانستان د طالبانو د واکمنۍ نږدې دوه کاله پوره کیږي. په دې موده کې د بشر حقونو د بیلابیلو نړیوالو بنسټونو له لورې طالبان په خپل سرو نیونو، وژنو او شکنجه کولو تورن شوي دي. نږدې دوه اونۍ وړاندې د بخښنې نړیوال سازمان په یو راپور کې د طالبانو وسلوال غړي په پنجشیر ولایت کې د غیر قانوني اعدامونو، شکنجو، ترې تم کولو او بندي کولو تورن کړل. دغه راپور چې د روانې جون میاشتې په اتمه خپور شو، پکې راغلي وو چې د راپور د سیمې د 9 عیني شاهدانو او هغه ویډیوګانو پر بنسټ جوړ شوی چې خپله د طالب وسلوالو له لورې ویلي. له دې وړاندې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د شورا ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارد بینټ هم په افغانستان کې د ورته پیښو او سزاګانو یادونه کړې وه، خو د طالبانو له لورې دغه ډول تورونه رد شوي وو.
په کراچۍ کې د افغان کډوالو مدافع وکیل منیزه کاکړ وایي چې د 2022 کال د جولای له میاشتې را په دې خوا 3000 افغانان یوازې د پاکستان په سند کې بندیان شوي دي، چې تاسو په تیرو څو ورځو کې د سند د پولیسو لخوا نږدې 300 نور هم نیول شوي دي. تفصیل په دې راپور کې.
په کراچۍ کې د افغان کډوالو مدافع وکیل منیزه کاکړ وایي چې د 2022 کال د جولای له میاشتې را په دې خوا 3000 افغانان یوازې د پاکستان په سیند کې بندي شوي دي، چې تازه په تیرو څو ورځو کې د سیند د پولیسو لخوا نږدې 300 نور هم نیول شوي دي. میرمن کاکړ افغان کډوال پاکستاني پولیسو ته د سرو زرو په مرغۍ تشبیه کوي، وایي که کډوال اسناد لري که نه لري دوی نیسي. نوموړی ازادي راډیو ته وویل
افغانان نن سبا په پاکستان کې د پولیسو لپاره د سرو زرو مرغۍ ده. هغوی سي چرته مووینې بیا دا نه ګوري چې د دوی سره کار شته که نشته. کیسونه راغلي دي چې یو کس مونږ دوه ځله د عدالت نه برې کوو چې بیا یې ګورو دی درېیم ځل بیا نیولی وو.
اغلی کاکړ زیاته کړه چې بندي شوي افغانان د ګرمۍ له وجې په بند کې په داسې حال کې له بېلابېلو ناروغۍ سره مخ دي چې ډاکټر او درملو ته هم لاسرسی نه لري. مخکې له دې عمله 4 کس افغانان د کراچۍ په زندانونو کې مړه شوي هم دي. دا په داسې حال کې ده چې پرون سه شنبه د بخښنې نړیوال سازمان په یو ټویټ کې د کډوالو د نړیوالې ورځې په مناسبت لیکلي وو چې د پاکستان حکومت ژر تر ژره د افغان کډوالو او پناه غوښتونکو نیول او ځورول ودروي. یاد سازمان زیاته کړې وه چې افغانان د طالبانو له ویرې کډوالۍ ته اړ شوي دي. دوی د درناوي وړ دي، نه د ځورولو او بندي کولو. په پېښور کې افغان کډوالي فریدي ازادي راډیو ته وویل چې 9 میاشتې وړاندې له خپل څارنوال زوی سره پاکستان ته راغلي. د بعد اقتصاد د وجې زوی مزدورکارۍ ته تللی و چې پولیسو ونیوه.
نیولی وو، بیا څلور زره روپۍ جیب کې وو، موبایل وو، کشګیرې ډېر ورته کړې وو، دا کمیس مې څیر سوی وو، جانکاری مې څیر سوی وو، بیا یې پیسې موبایل کې ناخستې وو، بیا یې خوشې کړې وو. وایم چې دغه دوکان پورې چې ځو ما په غلا باندې ځو، ګورو چې پولیس دي، موټر مې ځو، یو شی اخلو او بېرته منډه کوو کور ته راځو.
په اسلام آباد کې یو بله کډواله رویا چې په یو روغتون کې قابله همده وی، کله چې کار څخه راغلم پولیس مې په کور کې وو.
دا کوټې دا واشوم دا ټوله تلاشي کړې دي چې نور ستاسو کسان به کول شوی نه، دا زموږ پاسپورټونه ویزې دا ټوله په دې کولو داسې شیندلې دي، ګډوډیا چولې دي، دا زما د ماشومانو لاس نیولې دي چې را کشکې چې زه تاسو تاڼې ته بوزم. دا خو ولا په یو انساني قانون کې د بشري په حقوق کې خدا دا قانون خونه دی.
په ورته وخت کې په اسلام آباد کې طالبان د حکومت سرپرست سفیر مولوي سردار احمد شکیبیا په یو ټویټ کې د کډوالو د ورځې په مناسبت په افغان کډوالو غږ کړی چې د دوی حکومت به د دې زمینه برابره کړي چې کډوال بیرته هیواد ته ستنه شي. ښاغلی شکیب د پاکستان حکومت څخه مننه کړې، ویلي دي چې په تیرو څلوېښتو کلونو کې افغان کډوالو ته غېږ خلاصه کړې وه، خو په خبره یې له بعده مرغه په دې وروستیو کې د دوی د پولیسو لخوا په بېلابېلو پلمو ځورول کېږي. نوموړي د پاکستان حکومت او نورو نړیوالو ادارو غوښتي چې د افغان کډوالو حل کړي. کله چې د 2021 کال د اګست په نیمایي کې طالبان بیا په افغانستان کې واک ته ورسېدل، ګڼ شمېر افغانانو کډوالۍ ته مخه کړه چې له ډلې یوازې پاکستان ته شاوخوا شپږ لکه افغانان کډوال شول. راکړه شویو کسانو مخکې ازادي راډیو ته په بېلابېلو راپورونو کې ویلي چې یو شمېر دوی د امنیتي ستونزو له امله، یو شمېر د کار د نشتون او ناسم اقتصادي وضعیت له وجې، او یو شمېر هم په خپلو لورګانو د تعلیم له کبله له خپل هېواده راوتلي دي. طالبانو په افغانستان کې منځنیو ښوونځیو او پوهنتونونو ته د نجونو په تګ بندیز لګولی.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د امریکا د متحده ایالاتونو جمهور رئیس جو بایدن نن د هند صدر اعظم نریندرا مودی کوربه دی. له متحده ایالاتونو څخه د نریندرا مودی په دې رسمي کتنه کې به د پوځي همکاریو په ګډون په یو شمېر نورو برخو کې د دواړو هیوادونو ترمنځ ځینې تړونونه هم وشي. نور حال په دې راپور کې.
د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن به نن چهارشنبه په سپینه ماڼۍ کې د هند صدر اعظم نریندرا مودی کوربه وي. مودی به نن له بایدن سره ماښامنۍ وخوري او سبا به دواړه مشران په سپینه ماڼۍ کې خبرې ترسره کړي. د رویټرز خبري اژانس راپور له مخې واشنگتن غواړي هند د چین په وړاندې پیاوړی استراتیژیک دریز ولري او مودی هم هڅه کوي چې هېواد په نړیوال ډګر کې چې اوس د نړۍ تر ټولو زیات نفوس لرونکی دی، زیات نفوس ولري. د دې سفر په ترڅ کې به د دواړو هېوادونو ترمنځ د دفاعي صنعت او پرمختللي ټکنالوژۍ سکتورونو په برخه کې همکاري پراخه شي او هند به د امریکا له هغې حساسې ټکنالوژۍ څخه برخمن شي چې واشنگتن په کمساري توګه له غیر متحدینو سره شریکوي. د راپور له مخې تمه ده چې بایدن او مودی به د دفاعي همکاریو اړوند او د مایکرون ټکنالوژي او د متحدو ایالاتونو د نورو شرکتونو لخوا پر هند د پلور، مصنوعي ذهانت، کوانټم کمپیوټري سیستم او پانګونې اړوند یو شمېر مختلف تړونونه اعلان کړي. د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت سلاحکار جک سلیوان خبر اعلان ته وویل تمه ده چې بایدن به له مودی سره په هند کې د ډیموکراسۍ د پشاتک په اړه د متحدو ایالتونو اندېښنې مطرح کړي، خو هغه ته به ونه وایي چې په دې برخه کې څه باید وکړي. سلیوان زیاته کړه کله چې متحده ایالات د مطبوعاتو، مذهبي یا نورو ازادیو په وړاندې ننګونې ویني، موږ خپل نظرونه بیانوو او هغه هم په داسې طریقه چې د تدریس یا لیکچر بڼه ونه لري، یا ادعا وکړو چې موږ په خپله له ننګونو سره مخ نه یو. د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت سلاحکار وویل دا چې په هند کې سیاست او ډیموکراتیک بنسټونه پر کوم لور روان دي، دا د هند کورني موضوعات دي چې په متحدو ایالتونو پورې اړه نه لري او په خپله هندیان ټاکي. د بشري حقونو مدافعان له بایدن نه غواړي چې د بشري حقونو په مسله کې پر مودی په کور دننه او هم نړیوال فشار راوړي. پر مودی د هغه قانون له امله انتقادونه شوي چې یو شمېر کډوالو ته د تابعیت ورکولو بهیر ګړندی مخته وړي، خو مسلمانان پکې شامل نه دي. دغه راز د هندو ملت پالو لخوا د مسلمانانو او نورو مذهبي ډلو په وړاندې د تاوتریخوالي د زیاتوالي له امله هم د هغه پر حکومت انتقادونه کېږي. مودی به له امریکا څخه په دې رسمي کتنه کې چې پرون سیشن بی پیل کړی د امریکا کانګرس ته هم وینا وکړي. له 2014 میلادي کال راهیسې چې مودی د هند صدر اعظم په توګه دنده پیل کړې ده، امریکا ته پنځم ځل سفر دی. له متحدو ایالاتونو د مودی دغه رسمي کتنه به تر شنبه پورې دوام وکړي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي. د کونړ د ماڼوګي ولسوالۍ په دوو کلیو کې د پاکو اوبو دوی پروژې بشپړې شوې. په دې ډول په سلګونه کورنیو ته د څښاک اوبه چمتو شوې. تر دې مخکې د دغو کلیو اوسیدونکو نږدې له یو نیم کیلومتر لرې څخه د څښلو اوبه راوړي چې هغه به هم سمې پاکې نه وي. نور په دې راپور کې.
د کونړ ماڼوګي ولسوالۍ اړوند د لیچلا مرکزی او نوروند کلیو په سلګونو کورنیو ته افغانستان لپاره د بشری مرستو د بودیجې ادارې په مالی همکاری د څښلو پاک اوبو دوه سیستمونه فعال شول. د سرچو همکاري مؤسسي یو تن مسؤول انجینر سید حسین نجات د یادو پروژو په اړه ازادي راډیو ته وویل.
د چلام په کلي کې 100 متر په عمق سره یو سوال شوې ده، 50 متر مکعب په اندازه باندې ورته یو ظاهره جوړه شوې ده. همدارنګه د نورو پروژو چې ده یو عمیقه څا ده، یو 50 متر مکعب ظاهره ده، 1850 متره په ټول سره شبکه غځول شوې ده، نوې شیردانونه دي او د دې دوه پروژو څخه 2240 مستفیدین دي.
د هغه په وینا چې لیچلام او نوروان کلو کې د حفظ الصحه لپاره عصري تشنابونه هم جوړ کړي دي چې د پاکو اوبو او د حفظ الصحه په پروژو 1,15,000 امریکایي ډالر لګښت راغلی دی.
دا دغه 100 متره جوړې عمیق څاګانو څخه د 1.5 کیلوواټ واټر پمپ په ذریعہ باندې چې 2.3 کیلوواټ له مریضه برېښنا چې یو تخته 410 ولټه ظرفیت لري او دیش تخته لګیدلې دي. دا اوبه د 120 متره په ارتفاع سره شړکې او به د اغیزه نه کړی ته توزیع کیږي. تقریبا 1,15,000 ډالر د دې پروژې قیمت دی.
د لیچلام او نوروان کلی اوسیدونکو هم خوښ دي چې د څښلو پاکې اوبه ورته چمتو شوې او په دې برخه کې له ډېرو ستونزو خلاص شول. د لیچلام د مرکزی کلی قومي مشر مولوی عبدالله:
زمنګ د لیچلام مرکزی کلی او د نوروان د کلی چې دغه دوه صحیح پروژې موږ ته د انکشاف د خوا او د سرچو د موسسې د خوا تطبیق کول کیږي، موږ ډیر زیات مشکوري زمنګ زنانا، زمنګ ماشومان، زمنګ غټه واړه سپینګيري علما، ځکه زمنګ زنانا او ماشومان به د 1.5 کیلومتر وړاندې نه به د صحیح اوبر اوړلې. زمنګ ماشومان به مشته لپاره په نس ناست باندې اخته و ده او وس الحمدلله ثم الحمدلله زمنګ د صحیح اوبو پراز نشتل شو.
د کونړ ماڼوګي ولسوالۍ کې په سلګونو کورنیو ته په داسې حال کې د څښلو پاکې اوبه چمتو کیږي چې د هیواد مرکز کابل په ګډون د لویو ښارونو او د ډېرې لرې پرتو سیمو اوسیدونکي لا هم د څښلو پاکو اوبو نشتون ستونزو سره لاس او ګریوان دي. د ژورو څاګانو شمیر زیاتوالی او ورڅخه د باغونو او کښتونو خړوبولو سره د ځمکې لاندې اوبو کچې ټیټېدو سره دغه ستونزه نور هم مخ په پراخېدو ده او کومې څاګانې چې خلکو په لاسونو یا له دې وړاندې په برمو ویستلې دي هغه هم د وچېدو په حال کې دي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
نورزیا ساپی د تیر جمهوری حکومت پر مهال په بیلابیلو دولتي ادارو کې کار کړی خو پر افغانستان د طالبانو له واکمنۍ او د ښځو په کار تر بندیز وروسته د نورو فرصتونو په لټه کې شوې ده. د ځان ته د لاسي صنایعو او خوراکي توکو شرکت جوړ کړی او د بوختېدو تر څنګ یې 60 نورو ښځو ته هم د کار زمینه برابره کړې ده. نور جزئیات د نرګس مومند حسنزی په راپور کې.
د نړیدو نه وروسته له چې زه د نورو ښځو غون ته لاړم نه چې ورته مایوسه کینم او کار ونه کړم، ما ځان ته بله لاره غوره کړه، صنایع کارونه مې شروع کړل.
له ګڼو ناهیلیو سره دا د هیلو ډاک غږ. نورزیا ساپی چې نږدې 1.5 کاله عمر لري د پلازمېنې کابل په دوهمه ناحیه کې ژوند کوي. دی د لیسانس زده کړو له ترلاسه کولو وروسته په بیلابیلو دولتي ادارو کې د بشري سرچینو په برخه کې کار وکړ، خو وایي کله چې خپله دولتي دنده له لاسه ورکړ ډېر بد اغیز ور باندې وکړ او څه موده ډیره ناهیلی شوی و، خو ورو ورو په نورو کارونو فکر وکړ.
هم د نړیدو نه وروسته له چې زه د نورو ښځو غون ته لاړم نه چې ورته مایوسه کینم او کار ونه کړم، ما ځان ته بله لاره غوره کړه، صنایع کارونه مې شروع کړل، له سفرنه مې شروع کړه. اوس الحمدلله شرکت جواز مې اخیستې ده، په دوه برخې موږ کار کوو. ځینې میرا ټول کلی 15 ښځې موږ سره کار کوو د لاسي صنایع په برخه کې، چې د همدې کار له وجې درآمد چې دوی لاسته راوړي خپل کورنۍ هم سپورت کوي. موږ دوبل برخم شروع کړی دا چې هغه دی خوراکي توکو تولید ته چې د خوراکي مواد په برخه کې مونږه د مربا مختلف ترشی په تولید څنګه لرو کوشش لرو چې مونږ خپل کار ته نور مواد ورکړو نو ښځې هم مونږ سره کار وکړي او مونږ سره مصروف سي تر څو چې هغه هم موږ کولای چې بل د کورنۍ څه ضرورت او څه د مشکلات چې دي هغه راپه ځان خود کفا کورنۍ مشکلات حل کړي ځکه چې مونږه تېر کلونه جنګونه تېر کړي دي مونږ ډېر اصلا سرپرست نه لري مجبور دي چې کار وکړي مونږه کوي څو د کورنۍ ته مونږه مرسته وکړو بل ځان هم مونږه خپل ځان هم
نورزیا سره اوس شل نورې میرمنې لاسي صنایعو او د خوراکي توکو په برخه کې کار کوي. دا وایي که څه هم پیر پلور د پخوا په شان نه دی ځکه خلک اقتصاد ډېر راټیټ شوی خو د ښه کېدو هیله لري.
د بازار وضعیت چندان ښه نه ده، چندان فروشات نه لرو ځکه چې موږ د یعنی د هېواد په کچه اقتصادي وضعیت چندان ښه نه ده، نو ځکه چنان فروشات نه لرو. خو بیا مونږ تمه لرو چې انشاءالله ورځ پر ورځ دا حالت ښه کېږي او مونږ کوی سو چې لږ نور هم خپل کارو ته وده ورکړو، نور ښځې هم ځان سره مصروف کړو. مونږ کوی سو چې ډېر ښځې ځان سره مثلا مصروف کړو، هغه ښځې چې بې سرپرسته دي، نارینه نه لري کور کې.
نورزیا خپل د جالبه خاطرې په اړه ازادي راډیو ته وویل.
زه خپل جالبه خاطره کوم، نو یو خاطره مې په یاد ده، هغه د نظام د نړېدو په ورځو چې ډېر نسم کوي چې جک بوټان یا جک څپلۍ واغوندم، کله کله یا اغوندم داسې کله کله شوقي کېږم اغوندم. په هغه ورځ زه چې وظیفې ته تللی وم جک بوټان مې اغوست، نو زه خبر نه وم وظیفه کې مصروف وم. مې راته ویلې چې خورجانې وضعیت ښه نه ده، رقم کېږي زر وزه وظیفې نه او کور ته ځان ورسو. کړکۍ مې خلاص کړ چې بیرون مې وکت، وارو د موټر بیخي لاره نه وه، خلک منډې وهلې هرې خوا ته، نو پریشانو خلک. نو کتل مې چې ول الارم د موټر نه سه ووتلم، نو لاره کې دا ځان ته داسې کنزا کوم چې چا تا ته ویلي وي چې نن تا جک بوټان واغونده. نو هغه ورځ هم راته ډېر غمجن ورځ وو، هم راته ډېر جالبه وه چې ما په ټوله لاره کې ځان ته مې کنزا کول چې تا ته چا ویلي.
هغه چې د ماسټرۍ د زده کړو وروستی سمستر یې پاتې دی، طالبانو له حکومته غواړي چې د نجونو په وړاندې د ښوونځیو او پوهنتونونو دروازې پرانیزي څو د نورو نجونو په شان دا هم خپلې نیمګړې زده کړې بشپړې کړي. طالبانو پر افغانستان تر دویم ځل واکمنۍ وروسته د نجونو پر وړاندې له شپږم ټولګۍ پورته تر پوهنتونونو د زده کړو دروازې تړلې او په دولتي او په غیر دولتي ادارو کې هم دوی په کار کولو بندیز لګولی دی.
د ازادي راډیو د دې خبرونې په دې برخه کې ستاسو په ژغ څوره رسیدل پیغامونه لرو. البته به یادونه وکم چې تر نهنې مو بجو وروسته د سپورت نړۍ پروګرام لرو. په دې پروګرام کې د کرکټ تر څنګ د نورو لوبو په اړه تازه معلومات له تاسو سره شریکو.
ستاسو له پیغامونو.
السلام علیکم ازادي راډیو ټولو کرکونکو اوریدونکو ته سلامونه نیتی هلی احترامات وړاندې کوم. مرزالی احمد پکتیکا ولایت زیړک ولسوالۍ څخه. مشکلات دا دي زمونږ په ولسوالۍ کې چې دلته کومې مخابراتي شبکې کار کوي، افغان بیسیم انټرنیټ یې بیخي سلو ده، کار نه کوي، خلک د زیاتو مشکلاتو سره مخ دي. که چارواکي دې برخې ته توجه وکړي خلک به د مشکلاتو خلاص شي.
السلام علیکم، فدا محمد زرمتیم د کابل ولایت د بګرامو د هجرت مینې نه تاسو ته دا پیغام پرېږدم. البته زه د محلي ټولګیو یو ښوونکی یم. دا چې زموږ په سیمه هجرت مینه کې تر اوسه پورې هیڅ کوم بنیادي کار نه و سوی او لا تر اوسه پورې نه ده سوی، نو دلته یو پنځه محلي ټولګي دي چې سهار نجونې او ماسپښین هلکان دي. د اول ټولګي زده کوونکي دي. نو زموږ غوښتنه له دولت نه، له لوړپلو چارواکو نه، په ځانګړي ډول د اسلامي امارات له چارواکو څخه دغه ده چې ستاسو ولس ستاسو ته سترګې دي، دې بچیانو ستاسو ته سترګې دي.
السلام علیکم، څنګه یاست؟ خیر است انشاءالله. رو تاسو ته مخکې دغه هغه میار کړی و د دوکانو مخته دی غرفو جوړولو، هغه تاسو پوس کړی. نو اوس په صحت عامه کې چې ننوځې، نو اول د بستر په سر به 200 افغانۍ تعویلوې او 500 روپۍ د وینې معاینې له خاطره به دا تعویل کوي. او دا یو خبره. او بله دا چې د یخو فابریکو باندې 500 روپۍ د کندې په سر دوی ورته ویل چې کمیشن مونږ ته راکوي او کنه هغه بند کړي د خلکو او وګړو د افغانستان وګړو خیال نه ساتي. د ګرمي هم زیات دی او خلکو ضرورت دی. دوی بس خپل تجارت ته لګیا دی، خپل کوي، خپل کارونه مخته بیایي، خو افغانستان دا حرامو ته دوی جایي. تاسو نه خواهش دی چې دغه زمونږ لیکنه بنه او کې همدغه صوتي بنه تاسو خپروي. مننه.
تاسو هم کولای شئ چې ازادي رادیو ته د خپل سیمې حال ووایي. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای شئ. شمیره ده 00422111201. د لوبو له میدانه هر اونۍ له ازادي رادیو لدی اونیز پروگرام سره د سپورت لډګره شور واوري او ځوړ تجربه کړی.
ورزش د سلامتی او احتیاط ترمنځ دیوال.
سلامونه او درنښت د ازادي رادیو د لوبو له میدانه ورزشي خبرونه درنو مینوالو. دا ونه هم درته د لوبو په تړاو ګڼ مطالب او خبرونه وړاندې کوو. د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې ورستۍ او راتلونکي سیالۍ، د افغانستان د درې ورځنیو کورنیو سیالیو پای، د افغانستان د ولس کلنو ځوانانو د فوټبال ملي لوبډلې سیالۍ، د استرالیا او انګلستان ترمنځ د ایشیز لوبلړۍ د لومړۍ ټیسټ لوبې وروستی حال او ګڼ نور مطالب مو د دې خپرونې منځپانګه ده. په دې اونیزه خپرونه کې مو درته د بنګلاديش پر وړاندې د وروستیو ټیسټ سیالۍ د سختې ماتې لاملونه څېړلې دي. د غراز د یاد هیواد پر وړاندې د نوي ټاکل شوي لوبډلې په ترکیب هم غږېدلې وو. میلمه مو پخوانی لوبغاړی او روزونکی دولت خان احمد زی دی. زه بختیار ساحل یم. د بنګلاديش پر وړاندې د ورځنیو سیالیو لپاره د 19 کسیزې افغان لوبډلې اعلان
ټیم تاسو ته اناؤنس کوم. موږ ټیم په دوه برخو روزل ده. یو هغه برخه ده چې موږ په ورلد کپ پورې بزو ان شاء الله. د ټیم سره کوم ټیم 19 کسان موږ اناؤنس کوو. دا به تر ورلد کپ پورې موږ تاسو تر سو د موږ سره ورلد کپ وخت کم ده.
د افغانستان په درې ورځنیو کورنیو سیالیو کې د مسینک لوبډلې تلولي
د جون په شلمه باندې پایلو به البته پایلو به څلور ورځې نه و چې د امو د مسینک لوبډلو ترمنځ و چې د مسینک لوبډلو وته ولیدل چې په پایلو به کې امو ته په ماتې ورکولو سره د قهرمانۍ جام وګټي.
د ایشیز ټیسټ لوبلړې د لومړۍ لوبې پایله د آسیا ملتونو او نړیوال جام لارموندنې په سیالیو کې د افغانستان د ولس کلنو ځوانانو سیالۍ. د فوټبال د مخکښ لوبغاړي کریستیانو رونالډو یو بل تاریخي کارنامه او په نړیوال جام کې د افغانستان او پاکستان د لوبې په تړاو ناندرې. پیلې بیا هم د بنگلاديش پر وړاندې د یو ورځنیو سیالیو لپاره د افغانستان د ټاکل شوي 19 کسیزې لوبډلې څخه کوو. د افغانستان کرکټ بورډ د غوراوي کمیټې نوی ټاکل شوي مشر اسدالله خان د وی خبري ناستې پر مهال د بنگلاديش پر وړاندې درې یو ورځنیو سیالیو ته داسې 19 کسیز افغان لوبډلې اعلان کړې چې د کرکټ یو شمېر څارونکي د ټولنیزو رسنیو د ډیرو فشارونو زیږنده بولي. اسدالله خان ویلی چې غواړي ټولو غوره لوبغاړو ته تر نړیوال جام لوبې ورکړي، څو راتلونکو مهمو سیالیو ته غوره لوبډله وټاکي. بشپړ تفصیل له سالم احمد صالح څخه اورو.
د افغانستان د کرکټ بورډ د غوراوي کمیټې مشر د وی خبري ناستې پر مهال د بنگلاديش په وړاندې د ورځنیو سیالیو ته 19 کسیز لوبډله اعلان کړه. دغه لوبډله د جون میاشتې پر 13 نیټه د کرکټ بورډ د غوراوي کمیټې د نوي ټاکل شوي مشر اسدالله خان لخوا اعلان شوه. پیلن سویو لوبغاړو کې حشمت الله شهیدی لوبډل مشر، رحمن الله ګربز، ابراهیم زدران، ریاض حسن، رحمت شاه زرمتای، نجیب الله زدران، محمد نبی، شاهد الله کمال، اکرام علی خیل، راشد خان، عزمت الله عمرزی، مجیب رحمان، فضل حق فاروقی، ضیاءالرحمن اکبر، اظهار الله نوید، عبدالرحمن رحمانی، وفادار مومن، سلیم ساپای او سید احمد شیرزاد شامل دی. افغان لوبډله د بنگلاديش په وړاندې د جولای میاشتې پر 15مه، 8مه او 11مه نیټه د دغه هیواد په چتوګرام ښار کې درې یو ورځنۍ سیالۍ ترسره کوي. دغه لوبډله داسې مهال اعلان شوه چې افغان لوبډلې د بنگلاديش پر وړاندې په یوازنۍ ټیسټ لوبه کې سخته ماتې وخوړله. د کرکټ څارونکي او مینوال یې سخت قهرولي وو. تر دې ماتی وروسته د کرکټ ځینو څارونکو او مینوالو د ټولنیزو رسنیو له لارې د لوبغاړو پر پخوانیو غره کوونکو او روزونکو تور پرې کړ چې د دوی په اند د جوړجاړي روابطو او له نورو لارو لوبغاړي غوره کوي او غوره لوبغاړو ته چانس نه ورکوي. د کرکټ بورډ د غوراوي کمیټې نوي ټاکل سوي مشر اسدالله خان هم د مینوالو او څارونکو دغو نیوکو ته په اشاره سره وویل چې نسی کولی د ټول خلکو د خوښې لوبغاړي لوبډلې ته راولي. هغه زیاته کړه
سلیکشن تاسیم خبرې استې چې دومره یو آسان کار نه ده او افغانستان کې خوشبختانه یو ډېر زبردست او ډېر زیات استعداد موجود ده. نو خامخا طبعا دا مینوال فانز دا هم څوک خوښي څوک نه خوښي د چا خوښه بیلی د چا بیلی د چا. نو په یو وخت کې زه دا نسم کولای چې په یو ورځ کې یا په دوو ورځو کې یا په یو هفته کې چې هر شی چینج را چینج کما. سلیکشن یو پروسس غواړي، ډومیسټک کرکټ یو پروسس غواړي چې تر څو هغه لوبغاړی دې ته چمتو وي چې د انټرنیشنل کرکټ وکړي. په تېرو کې موږ دا ولیدل چې موږ په ډومیسټک کرکټ کې هغه لوبغاړي چې موږ ډومیسټک کرکټ یې کړی کله چې موږ انټرنیشنل کرکټ ته واچول نو ډېر ګټور نه دی ثابت شوي.
دغه راز نوموړي د 900 ټاکل شویو لوبغاړو د اعلان په تړاو وویل
ټیم تاسو ته اناؤنس کوم. موږ ټیم په دو برخو روزل ده. یو هغه برخه ده چې موږ په ورلد کپ پورې بزو ان شاء الله د ټیم سره کوم ټیم 900 کسان موږ اناؤنس کوو. دا به تر ورلد کپ پورې موږ تاسو تر څو د موږ سره ورلد کپ وخت کم ده کوم پروسس شاته نه نورو سلیکټرانو شروع کړی وو چې تر څو دوی ډېر کار پرې کړی ده په غجی باندې. زه نه غواړم چې هغه شیان ډېر زیات بدل کړم چې تر څو موږ بیا غټ مشکل سره مخامخ نه شو. اوډی آی او ون ډے اسکواډ صرف ون ډے اسکواډ زه د ورلد کپ پورې چې موږ به ورسره ځو او ورسره ما بیک اپ ریزرو هم ساتلی دی چې لس کسان به هغه بیک اپ ریزرو وي چې هغوی به بیا در ورلد کپ پورې د موږ په نظر لاندې د موږ په های پرفارمنس سینټر کې به وي. وقتاً په وقتاً د کوچ ضرورت یا د کپتان ضرورت یا هلته هغه کوم کیمپ چې د دغو ضرورت په اساس باندې به موږ دوی هم ورلیږلی شو. دیکھیے انجریز ہم راضی، دیکھیے نور مسائل ہم راضی، ڈسپلن ہم راضی، نو ایگوئی تب کتو سر اب منگ انشاء اللہ داکار کو
دی دی لوب ڈالی لے اعلان سرا لاس نور داس لوب گاڑی ہم اعلان سول چھے د ټاکون کې دلګي د مشر په وینا احتیاطي لوبغاړي دي او تر نړیوال جامو پورې به د دوی تر څار لاندې وي او هر هغه لوبغاړي چې په ملي لوبډلې کې ورته اړتیا ولیدل سو له همدې لسو لوبغاړو باغ ورسي. په دې لوبغاړو کې کریم جنات، زبید اکبری، قیس احمد، شرف الدین اشرف، ګلبدین نائب، احسان الله جنت، نوین الحق، فرید ملک، درویش رسولی او اسحاق رحیمی شامل دي. د یادونه وړ دي چې د افغانستان کرکټ ملي لوبډله تر راتلونکي نړیوال جام مخکې له بنگلاديش، پاکستان، هندوستان او زمبابوي هیوادونو سره د نړیوالو یو ورځنیو سیالیو لوبلړۍ ترسره کوي.
اوس د استرالیا او انګلستان ترمنځ د ایشیز لوبلړۍ د انګلستان په برمنګم ښار کې د ایشیز لوبلړۍ لومړی لوبه چې د جون په 14 نیټه پیل شوې وه د وروستۍ ورځې په وروستیو شیبو کې د استرالیا په ګټه پای ته ورسېده. د دې لوبې په چې انګلستان ګټلې وه توپهنه یې غوره کړه. کوربه لوبډلې په لومړۍ پاڼۍ کې د اتو لوبغاړو په سوځېدو سره 303 نوي منډې وکړې او تر یوې حیرانوونکې پرېکړې وروسته یې کپتان خپل پاڼۍ ونه غځوله او استرالیا ته د توپهنې بلنه ورکړه. په لومړۍ پاڼۍ کې انګلینډ ته جورو سلیزه ووهله او په 113 منډو ناسوځېدلی پاتې شو. د استرالیا په توپ اچونکو کې بیا نتن لاین څلور انګلستاني لوبغاړي وسوځول. میلمه لوبډلې د خپل لومړۍ پاڼۍ پیل ډېر ښه وکړ خو د لوبې په درېیمه ورځې ټول لوبغاړي په 306 منډو وسوځېدل. د دوی مخکښ توپ وهونکی عثمان خواجه و چې 141 منډې وکړې. ټور براډ او اولی روبینسن د انګلستان لپاره 3-3 وکټې ترلاسه کړې. د انګلستان د توپ وهنې دویمه پاڼۍ ډېر دوام ونه کړ او د جوروټو هری بروک د 46 منډو پر مټې 283 منډې وکړې او استرالیا ته د 201 منډو هدف وټاکه. په استرالیاوي توپ اچونکو کې بیا هم نتن لاین څلور لوبغاړي وسوځول او دا ځل ورسره پات کامنس هم څلور وکټې ترلاسه کړې. استرالیا د هدف ترلاسه کولو لپاره یو وار بیا د عثمان خواجه په نیمه سلیزي او د لوبډل مشر پات کامنس په چټکو څلور څلوېښت نه سوځېدلو منډو ځان ورساوه او د اته لوبغاړو تر سوځېدو وروسته یې لوبه وګټله. عثمان خواجه چې په لومړي ځلې په ایش سیالیو کې سلیزه وهلې وه د دې لوبې د غوره لوبغاړي جایزه وګټله. د ویل ده چې دواړه لوبډلې به د دې لوبلړۍ دویمه لوبه د جون په اته ویشتمه نیټه د کرکټ په کور لارډز لوبغالي کې پیل کړي.
په ورزش کولو له نشه یي موادو ځان وساتئ.
د افغانستان د کورنیو سیالیو په دوام د درې ورځنیو سیالیو پایلوبه د مسینک لوبډلې په بری سره پای ته رسیدلې ده. مسینک په پایلوبه کې امو ماته کړاو د دویم پړاو اتلولي وګټله. یادې لوبډلې د ټورنمنت له پایله تر پایه خلوبه وکړو لوبغاړو ګڼې جایزې هم وګټلې. راځي چې بشپړ تفصیل له همایون هیواد واورو.
د افغانستان د کورنیو درې ورځنیو سیالیو په پایلوبه کې مسینک لوبډلې د 190 منډو په توپیر امو لوبډلې ته ماتې ورکړه او اتلولی وګټله. دغه پایلوبه چې د جون په 18 نیټه د ننګرهار د شهید نجیب ترکی په لوبغالي کې پیل شوې وه په 16 نیټه د مسینک په ګټه پای ته ورسېده. د پایلوبې لومړۍ پاڼۍ مسینک تر سره کړه چې 315 منډې وکړې. مخکښ توپوهونکی عبدالله زدران وو چې 93 منډې یې کړې وې. امو لوبډلې ته عظیم زدران 15 لوبغاړي وسوځول. امو لوبډلې بیا په خپله لومړۍ پاڼۍ کې 215 منډې وکړې. دوی ته پخوانی ملي لوبغاړي شهزاد محمدی اتیا او عبدالهادی اتا اتیا منډې وکړې. خو د مسینک په توپ اچونکو کې خلیل ګربز شپږ لوبغاړي وسوځول. د غراس مسینک لوبډلې دویمه پاڼۍ هم تر سره کړه او د برکت الله د سلیزې پر مټ یې د 315 منډو هدف کېښود. امو لوبډلې د هدف په تعقیب یوازې 153 منډې وکړې او دا سیالي یو بایلله. شهزاد محمدی په دې پاڼۍ کې هم نیمه سلیزه ووهله. د دې سیالیو د څرنګوالي په تړاو د افغانستان د کورني کرکټ مسؤل د کورنی کرکټ مسول نظیم جار عبدالرحیم زی ازادي رادیو ته وویل
د میرویس نیکه د نامه لاندې د ورځنی سیالۍ د زونونو په کچه د ورځنی سیالۍ چې 15 وړو زونونو کې ګډون کړی و د مې پاته ویشتمه نیټه د ننګرهار په غازی امان الله خان او نجیب الله ترکی لوبغالي دوه لوبغالو په یو وخت شروع شوه. دغه سیالۍ چې درویش ورځې وخت ونیو او نن د جون په شلمه باندې پایلوبه او البته پایلوبه څلور ورځې نه و چې د امو د مسینک لوبډلو ترمنځ و چې د مسینک لوبډلو ته ولیدل چې په پایلوبه کې امو ته په ماتې ورکولو سره د قهرمانۍ جام وګټي. په دغه سیالیو کې 15 وړو زونونو مختلفو بیلابیلو ځوانانو شرکت کړی و. هغه هلکان چې په ګریډ 1 کې ډېر ښه ځلېدلي وو زیاتره پکې نوي هلکان وو او په نویو هلکانو کې یو ښه ده و چې تکړه تکړه ځوانان پکې پیدا کړل.
دغه سیالۍ چې د میرویس نیکه په نوم وشوې د سپینغار امو بوست بندي امیر او مسینک لوبډلو په ګډون د مې میاشتې په 28 نیټه د ننګرهار ولایت په 2 لوبغالو کې پیل شوې وې چې تر پایلوبې پورې پکې 11 سیالۍ وشوې.
اخوا د کرکټ آسیایی شورا د خبر پر اساس چې د 2023 کال آسیا جام سیالۍ به په راتلونکي اگست کې پیل شي. یاد شورا د پنځشنبه په ورځ په یو خبر پاڼه کې ویلي دي چې آسیا جام سیالۍ به د اگست په 1 نیټه په پاکستان کې پیل شي او د سپتمبر په 10 نیټه به په سریلانکا کې پای ته ورسیږي. په دې آسیا جام کې ټول تال 14 سیالۍ ترسره کیږي چې 4 به په پاکستان کې او پاتې 9 سیالۍ به یې سریلانکا کې وي. سکال افغانستان، پاکستان، هندوستان، بنگلاديش، سریلانکا او نیپال په دوو بیلابیلو ګروپونو کې سره سیالۍ وکړي. افغان لوبډله په بی ګروپ کې د سریلانکا او بنگلاديش پر وړاندې لوبیږي. هندوستان، پاکستان او نیپال بیا په الف ګروپ کې یوځای شوي دي. خبر پاڼه زیاتوي چې د هر ګروپ دوه مخکخه لوبډلې به د سلورو غوره لوبډلو پړاو ته لاړې شي چې د هغې پړاو دوه مخکخه لوبډلې پایلو به ترسره کوي. بلور ته د کرکټ نړیواله شورا د 500 سیالیو د نړیوالو جام پایلیز سیالی به د انګلستان او نیوزیلند ترمنځ د اکتوبر میاشتې په 15 نیټه کیږي. د کرکټ د باوري ویب سایټ کرکټ انفو د خبر لمخې چې د راتلونکي 500 نړیوال جام په ترڅ کې به د افغانستان او هندوستان ترمنځ سیالي د اکتوبر په 11 نیټه په ډیلی ښار کې وي. دغه راز افغان لوبډله به د پاکستان پر وړاندې د اکتوبر په 28 نیټه د هند په چنای ښار کې سیالي کوي. اخوا بیا رپورټونو ویلي دي چې پاکستان هڅه کوي چې د افغانستان پر وړاندې د چنای پر ځای په بل لوبغالي کې سیالي وکړي. خو هندي کرکټ بورډ ویلي دي چې د سیالیو په ځایونو کې بدلون امکان نه لري. که څه هم په دې خبر کې د افغانستان د نورو لوبو نیټې نه دي په ډاګه شوي خو په ټورنمنټ کې 10 ګډون کوونکي هیوادونه به یو د بل پر وړاندې سیالۍ کوي. د دې نړیوال جام تر ټولو مهمه سیالي د هند او پاکستان ګڼل کیږي چې د اکتوبر په 15 نیټه د احمد آباد په ښار کې به ترسره شي. بیا هم د کرکټ اړوند د کرکټ نړیوال شورا د 500 ورځ نړیوال جام سیالیو لپاره د لارموندنې پړاو پیل شوی دی. سیالۍ په دوو ګروپونو کې د 10 هیوادونو ترمنځ په زیمبابوې هیواد کې جریان لري. د کرکټ نړیوال شورا د رپورټونو پر اساس چې لومړۍ سیالي د جون 14 نیټه د نیپال او کوربا زیمبابوې ترمنځ وچې کوربا لوبډلې وګټل. په رپورټ کې ویل شوی دی چې د یادو سیالیو په الف ګروپ کې زیمبابوې، ویسټ انډیز، نیپال، د امریکا متحده ایالات او هالند هیوادونه یوځای شوي دي او په بی ګروپ کې بیا سریلانکا، عمان، آیرلند، عربي متحده امارات او سکاټلند هیوادونه لوبه کوي. د ویلو ده چې دا سیالۍ به د جولای میاشتې تر 9 نیټې پورې دوام وکړي او د هر ګروپ مخکښ لوبډله به نړیوال جام ته لار پیدا کړي. د افغانستان د ولسکلنو ځوانانو د فوټبال ملي لوبډلې د آسیا ملتونو او نړیوال جام لارموندنې په سیالیو کې خپلې لومړنۍ دواړه لوبې وبایللې. د افغانستان فوټبال فدراسیون د خبر له مخې چې افغان لوبډلې په بی ګروپ کې لومړنۍ دوه سیالۍ د ایران او جنوبي کوریا پر وړاندې ترسره کړې. یاد فدراسیون زیاتوي چې افغان لوبډلې د جون په 14 لومړۍ لوبه د ایران پر وړاندې ترسره کړه چې په پایله کې ایران شپږ او افغانستان یو ګول واه. د غراز جنوبی کوریا ته 4-0 پر وړاندې سیالي وبایلله. یا د لوبډله به په تایلند هیواد کې خپل وروستۍ سیالي د قطر پر وړاندې ترسره کړي. د خبرونه د مطالبه ورسته مطلب مو د پرتګال د مخکښ ستوري کریستیانو رونالډو په تړاو ده. هغه یو بل تاریخي کارنامه هم په خپل نوم ثبت کړی ده. نووړي د جون په 16 نیټه د اروپا لیگ د لارموندنې سیالیو پر مهال د آیسلند هیواد پر وړاندې سیالي وکړه چې په دې سره یې 200 نړیوالې سیالۍ پوره شوې. یا د سیالۍ د رونالډو لپاره وروسته له هغې یادګاري شوه چې د لوبې په 90 دقیقه کې یوازینی ګول ترسره کړ او خپله لوبډله بریا ته ورسوله. بل هیڅ لوبغاړي تر دې دمه 200 نړیوالې سیالۍ نه دي ترسره کړي. 18 کلن رونالډو په یادو سیالیو کې 123 ګولونه وهلي دي. هغه د پرتګال لپاره پوره 40 کاله نړیوالې سیالۍ ترسره کړې او په 2003 زیږدیز کال کې خپله لومړنۍ نړیواله سیالي پیل کړه. او د خبرونه په دویم نیمایي کې مو درته ځانګړې مرکه چمتو کړې ده. دا ونه مو د افغانستان او بنگلاديش په وازره ټیسټ سیالي خبرې کړې دي. زموږ میلمه د یاد ټیسټ سیالي پر مهال د افغانستان د خرابې لوبي ټول اړخونه جواب کړې دي. د غراز مو د بنگلاديش پر وړاندې د ورځنۍ سیالیو لپاره د اعلان شوی لوبغاړو په تړاو هم پوښتلې ده. د مرکه میلمه مو پخوانی لوبغاړی او سره روزونکی دولت خان احمد زید نور په مرکه کې واوري. احمد زید سه پیل به د بنگلاديش پر وړاندې لټیسټ سیالي وکړو. لوبه به مولیدلې وي څنګه ارزوي هغه پایله د منلو وړ و د افغان لوبډلې لپاره؟
د بنگلاديش په خلاف کوم ټیسټ کرکټ اوس لدین معلومیږي چې د افغانستان کرکټ پرمختګ یا د افغانستان کرکټ څومره شاته پاتې شوی دی. که تیر ټیسټ موږ له بنگلاديش سره وګورو هلته موږ بنگلاديش ته په ډېر غټ توپیر سره ماتې ورکړې وه او دا پیرا بنگلاديش موږ ته په ډېر غټ توپیر سره ماتې راکړه. دا داسې نه ده سي دا که په ټوله کې داسې راټول کړو ډومیسټک کرکټ ته راسو، د 4D کرکټ معیار ته راسو، یا نور د 3D کرکټ معیار ته راسو، یا د انتخاب معیار ته راسو، نو ټول معیارونه سیدی د لوبغاړو تیاری معیار ته راسو، د انتخاب معیار ته راسو، ټول معیارونه تقریبا سیدی په شات للی دي. پرمختګ نه ده سوی او کوم داسې نوی نوښت هم نه ده سوی. که څه هم په کار خدا واسه موږ دا ټیسټ کرکټ ډیر ښه کړی وای واغه سی ونه شو.
کله چې یاد سیالۍ ته لوبډله اعلان شو ځینو خلکو پرې نیوکه وکړي. ستاسې لاندې یاد لوبډله کمزوري وو او که څه بله مسله وه چې په دومره لوی توپیر یې لوبه وبایلله؟
بالکل که موږ وګورو بیا به د دومې پوښتنې کې لږ شاته لاړ شو چې موږ پوهېدو چې یاره موږ دا ټیسټ سیالۍ لرو یا دومره ټپ سختې ورځنۍ لوبې لرو. دې ته د ټیم تیارول په کار وو، د خلکو نیوکې پر ځای باندې وې، د ټیم تیارول په کار وو، لوبغاړي قتل په کار وو. داسې نه کېږي چې یو چا 2-3 کاله مخکې په ټیسټ کې ښه بالینګ کړی یا به ننم خکې. د دې ارزیابي کول په کارو، بیا سی وو لوبډله د لوبډله یو خصي انتخاب په کارو. یو نو وخت سوی وو غو یو نو وخت دا 5 وکټې واخیستې او ډېر زبردست بولینګ وسو. ته وګوره څومره نو بولز وسو، څومره دا نو بول کول یا وایټ کول د دې ناسم تیاری وجه ده. نو دغه شاون ته فکر په کارو او مخکې نه دې ته پلانینګ کول په کارو. لدینه مخکې دسی کیمپونه یا دسی ټورنمنټونه تر سره سو سیده ضرورت.
حشمت شهیدی د لوبي تر پایته رسیدو وروسته رسنیو ته وویل چې لامل یې دا و چې دوی دوه کاله وروسته ټیسټ لوبه وکړه. منې ور سره
د ټیسټ بایللو لاملونه هم صرف دا نسی کېدی چې موږ دوه کاله کېږي ټیسټ نه کوو. مخکې مې دا خبر درته وکړه چې دې ته مخکې نه تیاری پکار وو. موږ خبر وو چې دا خلک موږ سره ټیسټ لوبه کوي یا ټیسټ میچ لرو. دې ته موږ مخکې نه پلاننګ پکار وو. موږ ته فوډ کرکټ پکار وو، لوبغاړو ته داسې تمرینات پکار وو. نو بیا به یو څه هغه سوی وی، خو بیا هم ښه لوبغاړي که ته وګوري په یو ټایم باندې ټیسټ میچونه هم لري، په یو ټایم باندې سیده ون ډی سیریز هم لري، ټی ټوینټي سیریز هم لري. په یو ټور کې په میاشت یا شل ورځو کې دننه درې واړه فارمټه کوي او په درې واړه فارمټه کې رنځونه کوي. دا خو صرف د مغزو او د پلاننګ خبره ده چې کوم طرف ته ښه سوچ کولای شي. نو موږ په هر طرف باندې سیده شاته تللی یو.
افغان لوبډلې پچه وګټله او توپ اچونه یې وکړه. آیا سمه پریکړه وه او که د ویشتنځای په تړاو یې سوچ غلط و یا سمه مطالعه یې نه وکړې؟
بالکل، که وګورو موږ په ټاس اچولو کې یا د ټاس په فیصله کې موږ سیده د سریلانکا خلاف هم بار بار غلط شو. امکان دی ولري چې دلته هم غلط شوي یو، خو موږ بیا هم پایده ترې وانخیسته. څنګه چې دغو فاست بالرانو بولینګ کوو، د موږ فاست بالرانو بولینګ کوو او موږ ډېر زیات نو بول کول، موږ سپینران څنګه بولینګ کوو دغو سپینرانو، نو ټول دغه دی لوبي په ډیسپلین کې ډېر زیات فرق وو، په پلان عملي کولو کې ډېر زیات فرق وو. نو که بیا هم موږ توپ وهنه هم کړې وای، ریزلټ کې به ډېر زیات فرق نه و راغلی، ځکه موږ داسې معلومېدو چې موږ دوی په مقابل کې په ټیسټ میچ کې ډېر یو کمزوري لوبډله یو.
ځینو خلکو دا نیوکه کوله چې اکرام علي خیل، بهیر شاه محبوب او ابراهیم عبدالرحیم زید ټیسټ لوبو حقدار لوبغاړي خو چانس ورنه کړل شو. ستاسو څه اند؟
او بالکل، که وګورو د خلکو دا نیوکه سیده تر یو حده پورې په ځای باندې ده. نوي لوبغاړو یا کوم لوبغاړي چې انتخاب شوي وو هغو ته باید چانس ورکول سوی وای. د هغو شاته دا دلیل هم و چې دا بعضې نوي لوبغاړو په فورډي کرکټ کې ډېر زیات پرفارمنس کړی وو. زما په خیال دوی به ذهنن هم دې ته تیار وو او جسمن به هم دې ته تیار وو چې په دې ټیسټ کې خامخا دوی سل په سله په ګرون کې ورکي او خپله کارکردګي وښيي. که چېرې ته خپله کارکردګي ښودلې نه وای، دوی به خپله وړتیا لیدلې وه، ځان به ورته معلوم سوی و چې موږ ته په آینده کې نوره څومره خواري په کار ده. ټیسټ بیا هم د دوی په شتون کې ګټل کېده نه، خو د لوبغاړو وړتیا لیدل سی وو ډېر زیات اړین او ضروري وه.
د سلیکشن لپاره یو وار بیا نوی مشر وټاکل شو، اسدالله خان. مخکې هم دا دنده ترسره کړې ده. تاسو به وروستۍ رسنیز کانفرنس لی اوریدلې وي، د خبرو په تړاو یې څه نظر لرئ؟
بالکل، اسد سیده په دې پوزیشن باندې مخکې هم پاتې سوی ده او د غوراوي کمیټې غړی هم پاتې سوی ده، سرپرست یو هم پاتې سوی ده. خو دا حالات له ډېره وخته د انتخاب حالات چې دي ډېر کړکېچن را روان دي. که موږ وګورو، موږ په یو ټورنمنټ کې هم له یوې لوبډلې سره نه یو تللي. هر وخت د موږ لوبډلې تغییر کړی ده او منګ بار بار ځوان لوبغاړي اچولی دی، خو موقع هم نه دا ورکړي. دا یو چیلنج ده او اسد سیده یو تخنیکی سړی ده. ګورو چې دې چیلنجونو ته د څومره د ښوالي ټکی ګدي او څومره په مخ باندې وړي.
اسد د بنگلاديش پر وړاندې ورځنیو سیالیو ته 19 لوبغاړي او 10 احتیاطي نور لوبغاړي اعلان کړي دي. دا د لوبغاړو د سلیکشن سمه پالیسي ده که څه نوې فکر ورته لري؟
د دې لوبډلې د انتخاب نه منګه دا انګیزه کولای شو سی په سلیکشن کې لاوس پوری مسائل ستا ټیم صدا لا پورا صحیح نه ده انتخاب. نو ځکه نه کسه ریزرو کې ورته ساتو، ګورو بس چې ته خو به غلط سی نه یو او که چې ته غلطی ګو سی بیا منګه ریزرو کې موږ سره ټول آپشنز موجود وي. نو سلیکشن لاوس پوری کنفیوز ده، مکمل سوی نه ده. دی ورلد کپ دپاره یا دی ایشیا کپ دپاره په دې باندې لوسه پوری دما خیال ستونزې لري او په دې ته به کتل کیږي چې یو خلوب ډله ترې انتخاب سي.
نو سلیکشن کې لدی انتخاب نه دا پخکاره معلومیږي چې منګه لوبغاړي چې دی لا مکمل په اعتباری نه یو یعنی یو اعتباری ټیم لا لوسه پورې نسو جوړولای دا بلګ وخت نیسی نو ځکه چې دا ټیم چې دلګ ډی زیات وګد هم جوړ شوی دا تر وسه پورې د سیمه معلومیږي چې دی ټیم مکملول یا فائنل انتخاب اخیری انتخاب به وخت ونیسی.
بل مهمه موضوع چې خلک یادوي وایي اسد د ټولنیز میډیا د تاثیر یا پرشر پر اساس سلیکشن کړی دی.
بالکل په هر وخت کې تاثیر یا پرشر د میډیا وی ځکه لوبغاړي مختلف لوبغاړي مختلف مینوال لري بعضی لوبغاړي ډیر زیات مینوال لري د غو ٹیم کی غواڑی یا صرف ڈراپ سی ٹیم سے خام خا یا ریئیکشن خی نو دا پریشر ہر وقت موجود بھی خوب پٹول کی باید افغانستان تو قتل سی او افغانستان د پارا ٹیم انتخاب سی دا سدا ډیر کبھی پیسلو تا ضرورت لری اسٹرانگ ڈیسیشنز بکی اسد نو امید لرم سے اسد بہ دی ٹول شنو تو متوجہ وی
پہلن شوی لوک ڈل کی لدل کی گی چی سلیم ساپے چی یو کال کرکٹ لری وفادار او سید شیرزاد چی کالون کرکٹ لري وو لوبډل تر اوستل شوی دی د دې سلیکشن مو خستا لاند څه ده
کسنګ سي مخکې ما یادونه وکړه سي انتخاب لا مکمل شوی نه ده انتخاب کې ستونزسته نو په هغه اساس باندې سلیم ساپای هم ټیم تر راغلی سي شیرزاد هم راغلی وفادارم سي دا ټیم تر راغلی اصول خو نه دي پالیسی خو نه ده خو بیا هم سلیکشن دا ډیر وخت نه دي کمپیوز سلیکشن روانو نو په دې اساس باندې به دا درې لوبغاړي سي دا ټیم تر راغلی سي دې ولتیا هم وکتل سی او ټیم سره ډیر وګده بیا به هم امکان دی ولري چې ډیر تغیرات کې راسي خو بیا هم سلیم ساپای چې یو کال بینډیږي یا یو کال کرکټ نه لري پاتې کیږي د کوم کرکټ په کولو په اساس د بیرته ټیم ته راځي میچونو ته هم ډیر کمی ورځې پاتې دي په دې کې به سلیم ساپای د خپل فټنس یا د خپل بالینګ ولتیا څنګه وخی دا یو سوال ده مونږ ته هم سوال ده بل دی یو تخنیکی فرد په صفات باندې یو سوال ستاسو د مازین کې هم خو بیا هم لډیر وخت نه ډیر شیان سي ډیر سین دي را روان نو امید لرو سي لدین وروسته که ثابت سي و پادارم که ثابت سي سلیم صافای خپل ولتیا وکي سي شي زادم ډیر وخت نه کرکټ کې ایکسپیرینس بولر ده او امید تر لرو سي خپل ولتیا خپل ځای کې وخی
د لسو احتیاطي لوبغاړو اعلان کومه موخه لرلی شي
د لسو ریزرو لوبغاړو یا احتیاطي لوبغاړو اعلان ول هم په دې معنا باندې دي بیا هم د کیپټن او د کوچ رائے به بیا په اخر کې بیا هم لیدل کیږي اخصل کیږي به د نوی لوبغاړي سي لوبډلې ته انتخاب سي دي ولتیا به هم لیدل کیږي چک کیږي به په ټیم کې به بیا هم څه د لکه مخکې سیماولې تغیراتو امکان سته او بل یادونه باید وکړو سي امکان لري سي د کوم ایمرجینګ ټورنمنت را روان ده ایمرجینګ ایشیا کپ نو د ته ډیر کرکټ بورډونو د خواست کړی سي باید د کې خپل ای ټیمونه ولوبو نو افغانستان هم د ته خوشبین د خپل ای ټیم ولوبي د ایمرجینګ په ځای باندې ای ټیم لار سي نو امکان سته سي هلتم ډیر زیات د غدي ریزرو لوبغاړو نه ډیر زیات لوبغاړي هلتم ځای په ځای کی امید لرو سي او خټ ټیم هم د ای ټیم جوړ سي او هم د نېشنل ټیم د پاره خو اسد چون کې نه وای دا وس راغلی دا ډیر وخت په قطر کې نو خو به دا وی سي زیات په ټیم کې زیات را دی هډ کوچ او دی کپتان واخلی
اخیری پښتنه کوم زین داس ګنګوسی هم شته چې تر نړیوال جام وړاندې دی ور بیا ل لوبډل مشر بدل شي که بدل شي خې اقدام دی او څوک باید لوبډل مشر شي
ک کپتان چیرې بدلیږي د نړیوال جام د پاره نو دسی یو کپتان باید رانسی سی هغه یا کپتانی نیوی کری یا کپتان نیوی پاتی سوی کچی تا یو دیسی کپتان رازی سی هغه کپتان پاتی سوی یا وست کرند کپتان وی دیوی برخی نو دیر بدا بنوی دیر مشکلات بجور نکی نو ز خپل رای دی مال راشد درمان سره ده او راشد درمان باید دری والا پارمیت کپتان سی او دا قربانی دی افغانستان دا پاروار کی او د افغانستان د پاره دا ډیر زیات خدمت لري او دغه یو بل خدمت هم د افغانستان د پاره وکي چې درې وړو فارمیټ خپل لاس کې واخلي او د درې وړو فارمیټو کپتانی وکي او د ښې ټیم جوړونې کې ډیر زیات کوشش وکي د ټیم په تیاری کې زیات کوشش وکي د ټیم په انتخاب کې ډیر زیات کوشش وکي په پرپریشن کې ډیر زیات کوشش وکي او ایشیا کپ نړیوال جام ته یو ښه ټیم انتخاب کړي.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو د دیولې د لوبل میدان او نیز خبرونه بشپړه شو. لوریدو مو مننه کوم.
ورزش د روغتیا او ایتیا ترمنز دیوال.